پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړای کې ز هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لاریونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړي دي. په برج نوبلوچستان کې د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي په بمی برید کې یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. او اسرائیلي وزیر اعظم ویلي چې کابینې له حزب الله سره د اوربند موافقه منظوره کړې ده. خبرونه تفصیل د اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لاریونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړي دي. د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوی نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې په نیول شو کسانو کې 19 افغان وګړي هم دي. نوموړي دا وکړه چې پولیسو امنیتي ځواکونو د کاروایو پر مهال یوازې غیر مهلک وسلې کارولې دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې د اسلام آباد هغه مظاهره چې پکې څلور امنیتي سرتیري او دوه مظاهره چان وژل شوي په وقتی توګه ځنډول شوې ده. په بیان کې پر حکومت د تشدد کارولو تور پورې شوې ده. د ګوند چارواکي وایي د احتجاج مشري کوونکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور او د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان میرمن بشرا بیبي د امنیتي ځواکونو تر بیګانه کاروای وروسته په خوندي توګه خیبر پختونخوا ته رسیدلې دي. بلخوا د پاکستان د کورونا او چارو وزیر محسن نقوی بیگا په اسلام آباد کې خبرونه ته وویل چې د ځینو مظاهره چانو سره لیندې او ډنډې وي خو هغوی د امنیتي ځواکونو د کاروای په نتیجه کې په شا کړل شو. لموړي زیاته کړه چې د پی ټی آی په لاریون کې د افغان وګړو د موجودیت په اړه معلومات به ژر له رسنیو سره شریک کړي. پاکستان تحریک انصاف د دې ګوند د بنسټګر عمران خان په غوښتنه د نومبر 30مه د نومبر پر 30مه په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت پلان کړو چې مخه یې د غل زندانه خوشي کول خول شي. ول خو د پی ټی آی مخک خان وایي چې حکومت یې د احتجاج مخه ونیوله او پر ضد یې سخته کاروایی وکړه. د کورمې د بګن الیزو صدی او پاړه څمکنه او ځینو سیمو کې پرون هم د شیا او سنی کلو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینو قومي مشرانو پر حکومت تور پورې کړی چې د جګړې په درولو کې سنجیده نه دی. په الیزو کې د شیاګانو یو مشر عاقل حسین بیګا مشالو ته وویل چې حکومت د خپلواک اختیار عملي کړي او جنگ دی ودروي. بلخوا هم بیګا په صده کې د سنیانو یو مشر حاجی سلیم خان اورګزی مشالو ته وویل چې د شخړو په بشپړ توګه د لمن ځړلو لپاره ضروری ده چې حکومت رڼې پلټنې وکړي.
دا جنگونه به بیا داسې کېږي او دا به ډېر لوی نقصانونه به کېږي. تحقیقات یقینا څه ضروري دي. کار بل یو چا کړی دی، سزا یو بل چا ته ملاو شو.
د کورمې د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر پر 28مه لاغې وروسته پیل شوه. کله چې د نومبر پر 28مه د مندورای او ډټ کمر په سیمو کې د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغله او پکې د څلور سنیانو په شمول شپږ څلوېښت شیګانو وژل شول. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د نومبر پر 28مه په یو بیان کې ویلي ول چې حکومتي پلاوی د کورمې له شیا او سنی مشرانو سره لیدلې وه. هغوی د اوربند تر څنګ پر دې هم سلا شوي دي چې په نښتو کې د وژل شوو مړي او یرغمل کسان به یو بل ته سپاري. د برج جنوبي وزستان د سرروغ تحصیل په بنګیوال سیمه کې پرون د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي په بمی برید کې یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. دا خبر د غزلې د پولیسو تر څنګ د استخباراتي دارو چارواکو نن مشالوډي ته وکړه. دوی د نمونو یې نه خول په شرط زیاته کړه چې پرپوزي ګاډي برید د ځمکلان دی بم چاودېدو په وسیله شوی دی. د چارواکو ویلي په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. د سرروغ یو اوسیدونکي عثمان بیا د مشالوډي ته ویلي چې تر برید وروسته پوسټ د دوی لوی سړک د اتو ساتونو لپاره تړل او چې له وجې د خبره خلک ستونزو سره مخامخ شول. پرپوزي ګاډي د پرونی برزي ماري تر دې د ما کمې وسلواله ډلې منلې نه ده. تاسو مشال لرو ته وګي پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان د پښتون میشته سیمو پر نام نه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګوند پرون په خبره کړې وه اعلامیه کې ویلي چې د امنیت ساتنې چارې د آئین او قانون پر وړاندې له سرحدي عسکرو څخه ځایي انتظامی او پولیسو ته حواله شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د جرګو یو لړۍ پیل کړې چې وروسته هغه د ژوب ډویژن په کچه د نومبر پر 30مه او 15مه هم په ژوب کې وشوه. جرګې په منظور کړو قراردادونو کې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت د ټولو لارو خلاصولو او د ګمرک یا کسټم دفترونو جوړولو په څیر غوښتنې کړي. جرګې داراس په بلوچستان کې د بجلی د کمښت او سړکونو د خراب حالت ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د کورمې په فرقیزو شخړو هم خبرې کړي. د پښتون کامی جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په مشرۍ د جوب په ورځنۍ جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان څگزی په ګډون د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو شرکت وکړ. د بلوچستان حکومت د جرګې د غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څنې دی ویلي خو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې پولیس او پوسټ په ګډه د امنیت چارې سمبالوي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی دی چې کابینې له حزب الله سره د اوربند موافقه منځوره کړې ده. دا د اسرائیل او په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې ترمنځ د سولې پر لوري لوی پرمختګ ښیي. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې برخې کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې وسلواله څانګه د بندیزونو په لومړ کې شامله کړې ده. د اسرائیلی وزیر اعظم دفتر پرون په بیان کې وویل چې د اوربند موافقې پلان د یوې منفی رائے پر وړاندې په لسو مثبتو هغو منظور شو. امریکایي ولسمشر جو بایدن سمدستي د اوربند هرکلی کړی دی او ویلي دي چې هغه لبنان ته یو نوی پیل برابروي او څرګندوي چې تر هغې څوارلس میاشتنۍ جګړې وروسته هم سوله ممکنه ده، چې پکې زرګونه لبنانیان ووژل شول او په لسګونو زره اسرائیلي وګړي یې بې کوره کړل. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو د اردن کو پروانه خبرونه کې مو تاسو لپاره پردې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې راوړي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګندپور په اسلام آباد کې د احتجاج ختمولو تر اعلان وروسته نن یو خبری غونډه کړې ده. ل خپل خبریاله پرې معلومات اخلو. په کورمه کې د اوربند باوجود د ځینو سیمو حالات لا هم کړکیچن دي. د شاخ دولت خیل یو اوسیدونکی وایي خلک په ویر کې دي او ژوند په ټپه ولاړ دي.
ژوندګي څه کومه نه پیژې شوې ده. سکولونه باندې دي، نت نشته، سیګنل باندې دي، خلک ډېر زیات متکرمن دي. مخکې به څه کېږي؟
او د کراچۍ د ونډو بازار تر ټولو ټیټی کچې ته لوېدلې ده. د اقتصادي چارو پوه د دې لامل د ملک سیاسي بې ثباتي ښیي.
سرمایه کارو یو یره پاغی که اولی دی شو چې کم سٹاک مارکیټ را غورځېدلې ده، نو دا د پاکستان د تاریخ یو ریکارډ.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو ته د رپورټونو لورولو مخکې ورزو له پیښور را سره خپل خبریال غلام غوس په خبرونه کې ملګری شوی دی. غلام غوس، تاسو ته ستړي مشي وایو او داسې خبرونه دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر نن په پیښور کې لکه چې پریس کانفرنس کړی دی. دوی خو پرون تر ناوخته په اسلام آباد کې ولته ډیره خوډب پیښې هم شوې. دوی هم دعوی کوي او حکومت د اسلام آباد مرکزي حکومت هم بیا برعکس خبری کوي. خو نن بیا د ګندپور په وینا کې په خپل خبری کانفرنس کې کومې مهمې خبرې وکړې که موږ سره معلومات شریک کړي؟
بچا صاحب، دغه علی امین ګندپور چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی، دغه خبری غونډه په مانسیره کې کړې ده. د هزاري ډیویژن چې کوم مانسیره ضلع ده، او هغه لکه څنګه چې بیګا دغه واقعات وشو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د پلویانو په ضد باندې چې کوم کریک ډاون وشو، نو ټاکل شوی وه چې دی به سهار 11 بجې په مانسیره کې د خپل ګوند په مرکزي سیکرټریټ کې هلته دغه کوي. د مانسیرې چې کوم سیکرټریټ دی، خو بیا هغه خبری کانفرنس چې کوم دی نو وزن نه ولی شو. ماسپخین نفس چې کوم دی نو هغه خبری غونډه وشو. په هغه کې دغه سره عمر ایوب چې په قومي سمندر کې د حزب اختلاف مشر دی، هغه موجود و. اول ټاکل شوی و چې بشپوشا بیبي به هم د تاسو موجود وي، خو هغه په خبری کانفرنس کې بیا ښکاره نه شوه. هغه په دغه کې چې کوم دی نو چې کمی خبری کړي دي، نو هغه ویل چې یاره زمونږ ووټ او منډیټ غلا شوی. رهبر عمران خان مو په دغه کې دی جیل کې دی، او چې کله هم دوی دغه د خوشی کول لپاره احتجاج کوي نو په هغه باندې دغه کېږي، تشدد کېږي. او هغه دا دوام وکړه چې دوی پر امن او پرون په اسلام آباد کې پر امن خبرې کولې، خو حکومت پرې تشدد وکړو. او مهم ټکی بیا هغه دا وي، اهمه خبره چې کوم بیا مختلف رسنیو هم راغستې ده او ما په خپل هم نوٹ کړی ده، چې یاره د دې هغه کوم احتجاج چې دی نو هغه یا احتجاج یا احتجاجي تحریک، خو یو جمله هغه ډېره مهمه ده هغه کړې ده، ویلي ده چې احتجاجي درنه چې کوم ده نو هغه ختم نه ده، بلکې عمران خان د حکم پورې به چې کوم دی نو دا جاری وي. خو بیا په حقیقت کې چې موږ وګورو نو درنه خو په اسلام آباد کې وه، په ډي چوک کې وه، او هغه وس دغه دی خالي دی. نو په دغه اړه باندې بیا چې کوم رسمي د پاکستان تحریک انصاف بیان جاری شوی دی په مختلفو خپلو ټولنیزو رسنیو، کوم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم افیشل رسمي دغه دی اکاونټونه دي، په هغه باندې لکه رسمي ایکس پانه او ورسره چې پخوانی کوم دغه ټویټر و کنه په نورو ټولنیزو رسنیو، نو په هغې کې بیا هغې د دې احتجاج د ختمولو اعلان کړی دی او خبرې کړي ده په خبر پانه کې. بیا یې پکې دا ویلي چې د کور کمیټۍ غونډه به کیږي او وروسته به د عمران خان د هدایاتو په رڼا کې چې کوم دی نو را روانه تګلاره جوړیږي. بیا په دې کې د مرګ ژوبلې په باره کې هم دغه چې کوم اطلاعات دي نو هغې په هغې کې د اتو کسانو نومونه هم ورکړي دي په هغه خبرپاڼه کې چې یاره د پاکستان تحریک انصاف اته کسان چې کوم دي نو هغه په دې کې باقاعده د دې دغه نومونه هم ورکړي دي. او چې کوم ځینې سیاستوال او د دې نور پلویان دي نو هغه ځینې دعوې نور هم کوي چې لکه دا شمېره به د دین هم زیاته وي او بیا د زخمیانو به د هغې هم دغې خو بیا په هغې کې بیا په خبرپاڼه کې دي دا د غم کړی پاکستان تحریک انصاف چې کوم د سپریم کورټ چیف جسټس دی د هغه نه یې غوښتنه هم کړې ده چې دا کوم وژل شوي کسان دي نو د دې وژنو د پیښو د دې نوټس واخلي د وزیر اعظم وزیر داخله او د اسلام آباد او د پنجاب د پولیسو د مشرانو په ضد دي کاروایی وکړي. خو بیا بل طرف ته چې موږ ګورو کوم وفاقي چارواکي دي نو هغې په دې باندې نیوکې کوي چې یاره دا پروګرام نه نو لکه څنګه چې وزیر اعلی امیر علي امین ګنډاپور ویلي دي هغې لکه هغه د رینجرز چې کومه پېښه شوې وه چې کوم درې دغه دي په هغې باندې په ګاډي باندې وهل شوي د هغې ذکر کوي. دغه شان نور دي دا هم وایي وفاقي چارواکي چې یاره د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا سرکاري وسایل استعمال کړي دي د پولیسو سره چې کوم انسوګې شوي نو هغه هم د دې سره وایي چې دي دغه کړی استعمال کړی دی او نور تشدد او دغه کې هم لکه مطلب دا دی لاس د دې پورم نه نو هغه لکه په دې وجه باندې د دې خلاف چې کوم کاروایی کړی او د جلسې لپاره هغه هم وایي چې لکه پراپر یا چې کوم لکه رسمي اجازت اغېستې کیږي د دې چوک کې
هغه نو شوي
هیڅ دغه اجازه نه و هغه نو شوي او دې راغلی نو ځکه هغه دا وایي چې د کدي کاروایی
سم ده. ډیره مننه غلام غوس او مونږ ته د الیمین ګنډپور چې د خیبر پښتونخوا لا وزیر دی دغه د پریس کانفرنس په تړاو معلومات راکول. وس اسلام آباد ته ځو. طاهر خان چې زمونږ خبريال دی په اسلام آباد کې. طاهر خان صاحب را سره دی. طاهر خان صاحب تاسو سړي مشي وایو او د الیمین ګنډپور د خبري کانفرنس مهم ټکی ته غلام غوث ویل تاسو راته د اسلام آباد حال راکې چې نن دغلته سکی سیدی پرون بیگانه وخت پورې خډيره ګرمه ګرمي و دغلته انسوګې سی وی او خلکو منډه ترډې وی غوبلو نن بیا ورځ څنګه تیر شپه تر اوسه پورې حالات دي.
سلام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته او چې کوم ملګری آنلاین دي هغه وی ته اسلام آباد خو نن رو رو لکه مکمل فرمیشن ویلی چې نارمل حالت تر اغلی دی ځکه تعلیمی ادارې نن بند وي دفترونو کې هم حاضری چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړی دي هغه نارمل نه و او کنټینر لری کول هم لږ وخت واخیسته نو انټرنیټ کې اوس هم لږ مشکلات شته ځکه چې ځینې شکایت راځي چې اوس هم لا تصویرونه عکسونه هغه لکه نه ډاونلوډ کیږي نو رو رو خو نارمل حالات روان دي. البته د پولیس دا خبره ده چې ډی چوک کې 13 شپې عملیات کړی وو نو هغه دوی اوس صفا کړی دي او لارې اوس ډی چوک چې کوم کنټینر به هغه لري کړی شوی دي نو رو رو اسلام آباد خپل نارمل حالت ته روان دي.
بل خبره که تاسو په معلومات راکې تاسو به هم له نظر تیر شوی دا خبر چې وای چې دا د پاکستان مرکزی حکومت یا کېدې شي دا دغه یادوي دا د کورونا چارو وزیر چې د ویلي چې په اسلام آباد کې کوم میشت افغان وګړي دي هغه باید ان او سی واخلي لکه د حکومت نه دغه ته د استوګنې لپاره کوم خاص اجازه نامې ترلاسه کی یا څو کی دغه خبر څنګه دی معلومات تفصیل لري؟
دا خبر بالکل درست دی چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی خبريالانو سره په اسلام آباد کې نن دا خبره کړې ده چې هر افغان چې هغه په اسلام آباد کې جون کوي هغه به د راتلونکي میاشتې دسمبر نه وروسته بیا د دلته د ضلعي کم ډیپټي کمشنر وي دغه دفتر نه یو ځانګړې اجازتنامه به اخلي د اوسېدو لپاره او البته د هغه څه علت خو نه خو چې ولې حکومت دا پریکړه کړې ده ځکه اسلام آباد کې عموما هغه افغان جون کوي چې هغه سره پاسپورټونه وي یا چې کوم نوی افغان راغلی دی پاکستان ته د طالبان واکمنۍ وروسته او د هغه کیسونه بهر لګېدلې تلل غواړي هغه سره هم اکثر په ویزو پاسپورټونه راغلي دي او بیا ځینې پکې داسې هم دي چې کوم پی او آر کارډ دی هغه خو هغه ته اجازه پاکستان خپل ورکړي چې هغه به یو کال تر راتلونکي جون درسې مې پورې جون کول شي د افغان سټیزن کارت دی هغه سره دا کارت د پاکستان نادرا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مشترکه توګه باندې دا دی ورکړي ځکه خو هغه افغانان جون کوي چې هغه سره دغه اسناد شته. خو بیا د اسلام آباد چې کوم د پولیس مشر دی هغه یو خبري ناس ته نه کړو، ناصر علي ناصر رضوی هغه دا خبر وکړه کوم چې د کورونو چار وزیر کړ، بلکې دغه دا خبره وکړه چې چا سره د وړاندې نه کوم افغان سره قانوني اسناد وي هم هغې لپاره هم دا یو ځانګړی اجازتنامه یا NOC د اوسېدو لپاره دی چې هر دپاره هر کس دپاره لازم ده د دسمبر نه وروسته. البته دا خبره وکړه، دا دعوه وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف کوم احتجاج وو نو دی پکې 19 افغانان نیولی دي، نو دا دعوه ده وکړه خو بهرحال ثبوت یې وړاندې نه کړ.
خو دا هم دغې په تناظر کې دا خبرې کوي کنه، دا پرېکړې کوي یا دا پالیسي بدلوي؟
کورونا چې وزیر خو فقط دغه ویلی وو، او د البته د پولیس مشر چې کله خبرې نشته ته وینا کوره د پاکستان تحریک انصاف دغه لاریون پاړه نو دا د افغانانو موضوع پکې هم دی یاد کړه، او ته پکې البته دغه وویل چې افغانان چونکې هلته نیول شوي دي 19 دا دعوه وه، نو دغه وسره دا بله خبره وکړه چې اوس به هر افغان لپاره دا لازم وي. تر اوسه پورې چې کوم افغان کمشنریټ ته د هغې رد عمل نه دی راغلی، د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د هغې له خوا څه بیان نه دی راغلی. البته د حیرانتیا خبره خوده چې کوم افغان سره اسناد وي د اوسېدو د هغې لپاره دا ځانګړی،
تاسو کې ځل بیا ووایي ترخان صاحب ځل بیا کو دغه نیټه یاد کړئ چې کوم څومره مهلت ورکړی چې تر کله پورې به د NOC اجازتنامې ترلاسه کول شي؟
یو میاشت د دسمبر شوه، یو میاشت دسمبر شوه، او د هغې نه دا وړاندې نن 8 د نومبر دی، دا څو ورځې دا دي، او دغه وخت یې ورکړی دی. خو بار نور تفصیلات نه دي ورکړي چې لکه دا به څنګه دی اخلي، ځکه دلته خو ګوره چې افغان کمشنر مشال ریډیو ته څو ورځې وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته شاوخوا د شپږو نه تر 2 لاکو پورې نوي خلک راغلي دي، نو چې دغه خلک شو او بیا زاړه افغان خو دلته یو 1.4 میلیون خو افغان دي چې هغوی سره پی او آر کارډ دی، رجسٹر دی دلته، نو دغه رنګ افغان سټیزن کارډ دی، نو بهرحال ګڼ شمېر افغانان دلته ژوند کوي، او دغې لپاره خو زما نظر دا دی چې دا خو به یو نوی یو مشکل باغی ته پیدا شي.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب ول اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. اوس یو وار بیا پېښور ته ځو، خیبر پښتونخوا ته، لا غزه راسر عظمت علي شاه چې زمونږ خبريال دی په ټلیفون راغله دی. عظمت علي شاه دا ته مستلمي شو وایو، او داسې خبرونه چې سکندر شیرپاو چې د قومي وطن پارټای صوبایي مشر دی د نن پریس کانفرنس کړی دی، خبري غونډه کړې ده، نو د څه ویلې دي په لنډه توګه د خبرو مهم ټکی موږ ته وایي.
ډیره مننه بادشا صاحب. په کورم کې د چکم د 15 ورځو روان جنگ دی، د هغې لپاره د هغې د درولو لپاره حکومت او حقیقي ډول چې کوم خپل رول دی هغه لوبي. دا د سکندر شیرپو وینا ونن د 20مه باندې د قومي وطن پارټي مشر سکندر شیرپو د هغه نور چې کوم د ګوند مشران واغې په خور پریس کلب کې پریس کانفرنس کړی دی، ویلي دي چې یاره د دغه د کوم چې پیښه شوې ده د جوډیشل انکوایري وکړي، او چې کوم صوبایي حکومت ته هغه ناکام شوی دی چې هلته کې د اوربن رستو یا کوم مسله شي و پاغې نه رستو هم ملته کې د غتو تری خوالي چې کوم روان دي. دغه شاند کې نور مشران د ویل چې لارې بند دي، د غزه تعلیمي ادارې بند دي، او د ټولو غټو مهمه خبره غي دوا کا چې کوم کسان د دوانو اړه جو بل شوی دي، نو د لارې بند دو لامل غي نه پی خبرته او نه داسې غټ چې کوم روختون نه دي غیر چا پیرال تکي وړل شي، نو هلته کې د ټول غټو چې کوم غي خبره پکې مهمه او کچیر جرګدي چې څومره سیاسي ګوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې په پاکستان کې هغه دی یو جرګه جوړ کی، او هغه جرګه چې کومه ده هغه دی بیا الته کې کور می ته لړشي، او الته کې دی هغه سره دغه د توتري خالي پاړه باندې خبرې ترې وکي، او چې کومور باندې هغه دی وکي چې نور څومره اقدامات دي هغه دی وکي. خو تر ټولو مخ کې او مهمه خبره هغه دا وکړه چې یو وفاقي حکومت او صوبایي حکومت ته د دې لپاره ګامونه پورته کړی چې کومل ته کې جوبل کسان دي په دغه جنگ کې یا په دغه جګړه کې چې کوم جوبل شوی کسان دي چې هغه دلته کې د چې کوم روختون نه دی الته کې وروړي. نور هم ډېری خبرې وکړې،
نور مطلب کلن ډر ته وای چې نور څه شی مهمه وي.
اغه دا هم ویل چې را باید چې صوبایي حکومت کوم جرګه لګلې وا الته کې د دوانو چې کوم ترمنز سلا لپاره دا غیر ستوبې هم چې کوم دینو جګړه روانه ده، نو باید چې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دوانه په ګډه ټول سیاسي ګوندونه الته کې بچار کړل شي.
سمه ده، ډیره مننه عظمت علي شاو د سکندر شیرپاو چې د قومي وطن پارټي صوبایي مشر دی، د کورمې د حالات په تړه وی نن خبري غونډه کړې په پیښور پریس کلب کې، دا د خبرو مهم ټکی موږ سره شریکول. او په کورمه کې د اوربند پرلان سربیره لا هم نخته روان دي، پرون ځینو سیمو کې شيګانو سنیانو یو بل ته د مړو جسدونه هم سپارلي خو ډزې لا هم اوریدل کېدلې. د شیعه او سنی وګړو ترمنځ وروستی نښتې نومبر له 28 راسې پیل شوي دي چې تر 30 زیات کسان پکې تر اوسه وژل شوي دي. د دواړو غړو قومي مشرانو له مشارلو سره په خبرو کې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د اوربند په قایمولو کې سنجیده نه دی. خو ځایي انتظامیه وایي کوښښ کوي چې د مذاکراتو له لارې امن راولي. په دې اړه د طارق ورغزي رپورټ اورو چې د ډزو په غږونو پیلېږي.
د ډزو دا اوازونه په کورما کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ له 15 ورځو د خښ شوي جنگ دی. په سیمه کې د چهارشنبه په شپه هم په څلورو مختلفو ځایونو کې د دواړو فریقانو ترمنځ انخطې شوي دي. که څه هم په تازه انخطو کې د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي ترلاسه شوي، خو وړاندې په دغه کې دواړو ته درنه مرګ ژوبله اوریدلې ده. په جګړه کې د ځاني زیان اوریدلو لامل هغلته د غټو وسلو لکه مارټر، راکټ لنچر، توغندي، دوشکه او د سنورو استعمال د یو بل په مورچو او عامه آبادی په آزاده توګه روان دي. په سیمه کې د نهې په مازدیګر د شیعګانو لخوا د یو مړ شوي تن جسد تر حواله کېدلو پس د وژل شویو د شمېر زیات شوی. په اریزو کې د شیعګانو یو مشر عقیل حسین په 26 نومبر مشال لوډیو ته ویلي که حکومت وغواړي چې جنگ هغلته ودرېږي نو هیڅ داسې قوت د هغې مخې ته نشي راتلی، خو بدبختانه داسې نه کېږي. په 26 نومبر دا جګړه تر هغې پیل شوه چې په کوزا کوربا کې د مندوري او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر وسلوال برید لاندې راغللو. د نومبر پر 28 تر سره شوي هغه برید کې د مقامي مشرانو او صحت محکمې تر مخه 46 کسان وژل شوي ول. که څه هم په 28 نومبر کورمې ته ورغلي د حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو په شیا سنی مشران پر ډزبندي متفق شوي ول، خو د هغې باوجود دواړو په خپلو کې جګړې ته دوام ورکړی. په دغه اړه د ضلع انتظامي تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي مشال لوډیو ته پر 26 نومبر ویلي حکومت غواړي چې د مذاکراتو له لارې هغلته جنګ ودروي. چارواکي ویلي په الیزو او بګن کې موجود مورچو سره نږدې پرون لا هلیکاپټرو خطا ډزې هم شوي، خو خلک بیا هم نه دیریدلی. د پولیسو چارواکي زیاتوي په سیمه کې ځینې مشران داسې دي چې د جنگ ودرولو لپاره ورته نه تیارېدل، خو بالاخره هغوی هم ورسره د ډزبندي په خبره اتفاق خودلې دي. د دې ترڅنګ په صده کې د سنیانو مشر ملک حاجي سلیم خان اورغزي مشال لوډیو ته د چهارشنبه په شپه ویلي جنگ به ودرېږي، خو که د دې پوښتنه ونه شوله چې د پیلېدلو عوامل سول او بله دا چې جرمدار کس ته سزا ملونه شي، بیا هم داسې صورتحال سره مخامخ کېدای شي.
د دې خبرې تحقیقات وشي، معلوم شي چې دا چا وکړو او د سزا یې چا ته بېځایه ملو شوه. که داسې ونه شو نو دا جنګونه به بیا داسې کېږي او دا به ډېر لوی نقصانونه به کېږي. تحقیقات یقینا څه ضروري دي. کار بل یو چا کړی دی، سزا یې بل چا ته ملو شوه.
په کورما کې دا وخت بګن الیزو صدا خوار کلی بارشخیل سنګینه پیوار تری منګل غوزګړی کونج الیزو او د پړچم کنی ځینې علاقې د جګړې تر اثر لاندې دي. لیاد سیمو او سره داسې نورو علاقو مقامی خلکو د خوندي علاقو په لور کډې بستل پیل کړي دي. په سیمه کې جګړه تر پیلېدلو پس د تګ راتګ لارې، بازارونه او تعلیمي ادارې تړلې پراته دي او هغلته موبایل سیګنل او انټرنیټ هم پر خلکو بند شوی دی. د شاخ دولت خیلو یو ځایي کس لیک حسین مشال لوډیو ته د نهې پر ورځ ویلي مقامی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، ولې چې هغلته خوراک څکاک، پیټرول، دوایانې او نور د ژوند ضروري سیزونو قلت راغلی دی.
شهر دغه باندې او زندگی څه کومه نه ما پیژې شوې ده. سکولونه باندې، نت نشته، سیګنل باندې، چې خلک او ډیر زیات متکرمن دي. مخکې به تکي
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقانو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنگونه شوي دي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 سپتمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه به حل کېدله. طارق رکسے، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسان شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان د سرروغه تحصیل په بنګیواله سیمه کې پرون د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي یو بمی بریچ شوی دی چې په هغې کې یو سرتېری وژل شوی چې هغه حوالدار دی یاد شوی دی او دوه نور بیا سپایان وژل شوی دی. جواجو بل دی وبخی دا یو حوالدار وژل شوی دی او دوه سرتېری چې دي دوه فوجیان هغه جوبل دي. دا خبر د غزلی د پولیسو ترڅنګ د استخباراتي ادارو چارواکو نن د نوم نخولو په شرط مشال ریډیو ته کړی. دا د پرونی بریدزیمواري تر دې د محکمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ په تحصیل سراروغا بانګیولا سیمه کښې پوځي ګاډي بنې بامی برید په نتیجه کښې یو سرتېری وژل شوی او دوه نور پر هرژلی شوي دي. چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ مسپیشین مال 12 بجې په بانګیولا سیمه کښې پوځي ګاډي ته د سړک غوړه خواندی د بم 14 ورشوی دو چې په نتیجه کې د پوز حوالدار ذوالفقار وژل شوی او دوه نور سرتېری یې جوبل کړی دي. چارواکیو دا هم وویل چې د بامی برید نه پاس پوز په سیمه کښې د لټون عملیات کړي دي خو څوک هم گرفتار کړي شوي نه دي. د سراروغه سیمې یو اوسېدونکی عثمان ماسید د پوز سرتېرو بنې د بامی برید نه پاس د سیمې حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان ناوی سراروغه بانګیولا سیمه کښې د پوځ په سرتېرو د بامی برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 10:00 تر 6:00 په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار له 9:00 د ماخام تر 6:00 په لنډو سپو 12,110 12,550 15,515 شپېته او 12,880 کیلو هرتز، او د ماخام له 6:00 تر 9:00 د ماسکوتن له 9:00 تر 10:00 او د شپې له 11:00 تر 12:00 په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د ماښام 6:30 کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز به درته واورو. د اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لاریونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړي. پولیسو مشر سید علی ناصر رضوی نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې په نیول شو کسانو کې 19 افغان وګړي هم دي. نوموړي دا وکړه چې پولیسو امنیتي ځواکونو د کاروایو پر مهال یوازې غیر مهلکې وسلې کارولې دي. بلخ پاکستان تحریک انصاف نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې د اسلام آباد هغه مظاهره چې پکې څلور امنیتي سرتیري او دوه مظاهرچیان ووژل شول په وقتي توګه ځنډول شوې ده. په بیان کې پر حکومت د تشدد کارولو تور پورې شوې ده. د کورمه د بغان علیزو سدی او پاړه سمکنه او ځینو سیمو کې پرون هم د شیا او سنی کلو ترمنځ نه ختی شوې دي. ځینو قومي مشرانو پر حکومت تور پورې کړی چې د جګړې په درولو کې سنجیده نه دی. پالیزو کې د شیګانو یو مشر عاقل حسین بیګا مشالډو ته ویل چې حکومت د خپلواک اختیار عملی کړی او جنگ دی ودروي. بلخوا هم بیګا په ساده کې د سنیانو یو مشر حاجی سلیم خان اورگزی بیا مشالډو ته ویل چې د شخړو په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لپاره ضروري چې حکومت رڼې پلټنې وکړي. د کورمې د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر پر 28 لاغ وروسته پیل شوې. کله چې د نومبر پر 28 د مندورۍ او ډټ کمر په سیمو کې د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغلل او پکې د څلور سنیانو په شمول شپږ سرویخ شیګانو وژل شول. د بر جنوبي وزیرستان د سره روغ تحصیل په بنګیوال سیمه کې پرون د پاکستان پوسټ پر یوه ګاډي په بمی برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. دا خبر د غزلې د پولیسو تر څنګ د استخباراتي ادارو چارواکو نن مشالډوی ته کړې. د دې حملې ذمہواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو پولیسو او استخباراتي چارواکو ویلي د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. یو اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې کابینې له حزب الله سره د اوربند موافقه منظوره کړې ده. دا د اسرائیل او په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکو ډلو ترمنځ د سولې پر لوري لوی پرمختګ ښیي. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې برخې کنټرولوي او د هیواد پارلمان کې هم استازي لري. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس په یو بل موضوع ته راشو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه رپورت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې رپورت کې د 2021 کال د اګست پر 15 د طالبانو پر کابل د طالبان واکمنۍ وروسته د سګنی کال د سپتمبر تر پایه پورې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 386 موارد مستند شوي دي. د دې رپورت لنډیز له احمد تکل نورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یوناما نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې د یوناما د بشري حقونو څانګې د 2018 کال د اګست له 15 نیټې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 386 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 256، د شکنجې او ناوړه چلند 113 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2024 کال د اگست په 28 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړې دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی او موټر چلونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکوونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مری دا به غاره راځه یا دا لوګي راځه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي
د بشری حقوقو په اړه راپور جوړونکي خبريالې جمعما اپریدای ته په بلجیم کې اروپایي کمیشن یو نړیواله جایزه چې لورینزو نتالی پرایز نومیږي دا ورکړې ده جمعما د خیبر قبایلی ضلع د لواړی اوسیدونکي ده هغې ته دا ایوارډ یا جایزه د خپل هغه راپورټ لپاره ورکړل شوې ده چې نوموړی په پاکستان کې د افغان کډوالو میرمنو په او دا غوی په زور افغانستان ته د لیګلو په اړه جوړ کړی و له نوموړي سره بشیر ګواخ مرکه کړې ده په سر کې تر پوښتنې کړې چې لورینزو نتالی ایوارډ څنګه جایزه ده او کومو کسانو ته ورکول کیږي
لورینزو نتالی ایوارډ سرمنی وا په برسلز بلجیم کې کوم کې چې مختلف کیټګریز وي دا ځل پکې څلور کیټګریز وي او اخ کې young journalist یا emerging journalist کیز سلیکټ شوم دا هر کال هغه جرنلسټ ته ملاویږي چې کوم په خپل ایریا کې دا سټوریز باندې کار کی چې هغه ضروری دی چې کار په کې هغه سنسټیو وي یا هغه انویسټیګیټیو وي او هغه خلکو ته ملاویږي چې کوم جرنلزم تراسي یو ینګ وي یا په ینګ ایج کې په جرنلزم کې کار کی
جمعما تاسو دا جایزه د کم خبرې ریپورت لپاره واخیسته دا غي ریپورت پاړه کرا تل ګوي
سټوري چې کومه ما په افغان وومن باندې کړی و چې سیکنډ ډیپورټیشن کله شروع وخت کې هغه افغان خزه چې کوم پاکستان کې سبق ویلنو هغه تب کوم کوم چیلنجز اغنا پاس راځي نو ما په باندې سټوري کړو درنه علاوه هم ما په افغان چې کوم پاکستان کې دی په باندې ډیر کار کړی دی نو په اخ کې ماته دا ایوارډ ملو شوی وو
جمعما د دې ایوارډ یا جایزې اخیستو په وخت تاسو ژړل هم د دې وجه څه و احساسات مو څه
ما خو ډیر ښه محسوس اول خو ورسره ما له بار بار هم دا راتلل چې افغان چې کوم خزی دی هغه اوس هم هغه ته چې کوم تعلیم حق ته هغه نه ملاویږي نو زه لږ خفا هم وم په دا ورځ کې چې اوس هم هغه تعلیم نشي کړی او ما له به خپل وخت را یاد شو چې کله ما خپل سکول طالبانو اخ کې بمبلاس شوی وو نو ما لپاره دا مکس فیلینګ وو یو طرف ته زه ډېره خوشحاله وم بل طرف ته زه خفا هم وم چې افغانستان کې اوس هم دغه وخت روان دی نو دا چې کوم ایوارډ وو دغه اټولو افغانانو د پاره وو خاص کر ښځو د پاره دغه نه علاوه هغه کمیونټیز په پاکستان کې چې کوم مارجنلایز دي دا غو د پاره وو هغه چې کوم باور په ما باندې کړی دی چې زه هغه سټوریز خلکو سره شیر کوم
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اوریدونکو پاکستان او بیلاروس د نومبر پر شپږشتمه یعنی پرون د سوداګرۍ اقتصاد چاپیریال ساتنې ساينس او ټکنالوژي په ګډون په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه او تړونونه لاسلیک کړل دغه تړونونه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وشول چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هم موجود بل پر دې موضوع شاهین بنری د پاکستان له پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن سره مرکه کړې ده په سر کې تر پختلې چې د بیلاروس د ولسمشر پاکستان ته سفر څومره ارزښتناک بولی؟
دا ولرنی زل چې بیلاروس ته پاکستان ته راغله دی ملک سربراه نو دا یو ډېر لوی واقع ده. او بل دا چې دومره لوی وفد ایران سره اوسکې دی پاکستان وزیران دي او تقریبا درې څلوېښت او د کاروباري خلک دی ډېری مالدار خلک او ډېر دا لوی لوی انویسټر دي او د پاکستان دا امید دی کې نه چې دا انویسټر بدلتا پاکستان کې انویسټمنټ کوي په بایو سیکټرز کې. اگرچہ زما په خیال دغه کې دن کې خبره نه ده چې پاکستان کې کوم حالات دي پاکستان خپل دا چې کوم انټرپرینور دی هغه پاکستان نو خپل سرمایه درې کړو وړه او پاکستان د پاره یو بریک ټو ضرور دی ځکه چې په دغه هیوادونو کې اوسه پورې پاکستان دومره لوګنامي چا سره نه وکړي څومره چې بیلاروس سره وکړي او د بیلاروس لپاره دا خبره وه چې په دې جنوبي ایشیا کې بلزان ته یو فوټ هولډ دارتي جنا نو هغه ته را پته وه چې پاکستان په مشکلاتو کې دی دی باندې ډېر زیات قرضې دي او د وی د ائ ایم ایف او د ورلد بانک چې کوم دغه محتاج دي په دې وخت کې چې موږ د دې سره لکسان تاسو کوم کوکو نو دا به موږ یو ډېر وی فوټ هولډ دغه شي په ساوث ایشیا کې او پاکستان کې
د بلاروس ولسمشر چې دی دا د ولادیمیر پوتین د روسي د ولسمشر په کیم کې دی دغه نږدې ملګری دی اتحادی دی دلته د پاکستان د امریکای سره هم ډېر لوی فوزي او سفارتي او تجارتي اړیکې دي د سبا د پاره په دې اړیکو باندې دی باندې به ساغي زید دي ملکونو سره د تعلقات خو کول کنه
نه دا هغه ساسر ځکه پریودي چې امریکای ته پتره شي دی دس از ا سټریټیجک پارټنرشپ د کنستر بی د تجارت خبرې کوي د انویسټمنټ خبرې کوي د تک را تک خبرې کوي نو په دې باندې فکر نه کوم چې امریکا ته بس اعتراض وي د سری کې پاکستان باندې خپل دروازې بندول دي نو هغه ته امریکا ته اړ نه ده
په بلاروس کې دننه جی چې دا کم جمهوریت پلوا تحریکونه دي د لوکاشنکا د حکومت خلاف هغه دا تنقید کوي دا نیو کې کوي چې لوکاشنکا خو په خپل ملک کې ډېر یوازې دی نو په دې طریقه باندې پاکستان سره د دومره غټ ډیلیګیشن او د دومره های پروفایل وزټ د خپل یوازې والیم ختمول غواړي او ځان ریلیونټ ګرځول غواړي په دې حالاتو کې نو دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
کې دې شي موږ سی وی خو مطلب دغه پر خدای وخت دغه شي او د خپل کور کې خپل وطن کې مخالفت ډېر دی اپوزیشن سره ډېر زیات دی او مشکلات دي سره نظام ته کوم نه بار نه یو د شي دغه جوړ کې بار ملکونو سره دغه دومره اړي کې خېشي چې د دې په لګ د کور کې د نن په ملک کې د نن په کې د ایم ای جوړ شي د دې پیدا بدې اغسل غواړي په خپل ملک کې د نن سیاسي پیدا بدې نه اغسل غواړي او د پاکستان په دې خو ظاهر دي نو د بل طرف ته پیدا ده
تاسو خو د افغان جهاد هم د ډیرو واقعاتو او د حالاتو شاهد یې په خپل باندې د روسیا د ماسکو په دې ټولو حالاتو کې سب مفادات دي یغي څه چې کول غواړي په دې طریقه
هغې خو دا غنی ګڼي چې امریکا د دې منطقې نه ووتله چین خو مخکې نه شته دلته په افغانستان کې خو هغې وایي چې دغه ګیپ چې کوم پیدا کېږي دې ته به موږ ورزانګو دا ګیپ به موږ ډکو دې ریجن کې به موږ ځان ته نور مستقل ملګري پیدا کړو چې هغه زموږ په شا باندې ولاړي روس پکې دا مقصد دی
پاکستان ته د بلاروس ته ولسمشر د سفر پر موضوع مو د پاکستان د لوی پخوانی سفارتکار رستم شاه منصر د شاهین بنیری مرکه اوریده
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
په کراچۍ کې د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ ټیټی کچې ته لوېدل دي د چارو پوهان د لاملونو بي امني د سیاسي ګډوډیو له وجې د لارو تړل کېدل او روانه سیاسي بې ثباتي بولي کاروباریان وایي سرمایه کاران پاکستان کې پانګونه نه کوي ځکه چې د کاروبار لپاره سازګار چاپیریال ورته نه دی برابر دوی مشال وړي ته ویلي چې حکومت باید سیاسي مسایل د خبرو له لارې حل او د ګډوډیو مخه ونیسي په دې اړه د نیازلي رپورټ اورو
د نومبر په شپږشتمه پاکستان سټاک ایکسچینج په یو ورځ کې په ریکارډ کچه 3800 پوینټونو پرسیدلې دي او بیا د ونډو په بازار کې کاروبار په 4950 پوینټونو بند شوی دی چې دا په یو ورځ کې د کاروبار غورځېدو تر ټولو لوی ریکارډ دی. د ونډو بازار په یو ورځ کې دومره زیات ولې غورځېدلې دي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک صاف احتجاج له کبله یو ځل بیا په هیواد کې سیاسي عدم استحکام جوړ شوی دی او دا حالات د پانګوالو لپاره د بې اعتمادۍ او د داخلي پانګوالو اندېښنې او د نړیوالو پانګوالو د باور کمیدو څرګندونه کوي.
سیاسي عدم استحکام چې جوړ شو، غیر یقیني صورتحال جوړ شو، نو د دې په وجه باندې نن چې دی نو سرمایه کارو چې دی هغه کوم دا غبراهټ او یو یره پاغي کې ولیدې شو، د هغه د وجه نه نن چې کوم سټاک مارکیټ راغورځېدل دی نو دا د پاکستان د تاریخ یو ریکارډ دی چې په یو ورځ کې چرتم دومره په یو ورځ کې دومره مارکیټ تقریبا
وکیل رحمان زیاته کړي د پی ٹی آئی دوامدار احتجاجونو او سیاسي ګواښونو په ځانګړي توګه او بیا د هغې د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونو د هیواد اقتصادي هلې ځلې ودرولې دي، نو ځکه پانګوال د سیاسي کړکېچن حالاتو له کبله خپله سرمایه ایستلو ته مجبوره شوي دي. د پاکستان د ونډو بازار یو ډایرکټر نهال قاسم بیا د نومبر په شپږشتمه مشال لیډیو ته ویلي د سیاسي کړکېچن حالاتو له کبله داخلي او بهرني پانګوال د خپلو پانګولو ایستلو ته مجبور شوي دي چې د ونډو بازار عدم استحکام او سره نور هم زیات شوي دي.
هماري اکونومیک سرگرمیاں ویسے ہی ماند ہیں،
دیوائی زمنګ کاروباری حلی زلی ودری دلی دي. کاروبار کوونکي دا مهال ډیر سخت پریشان دي. د 13 لسو ورځو راهیسې په اسلام آباد، لاهور، پینډي او شاوخوا د نیمې نه زیات پاکستان کې کاروبار په ټپه ودرېدلې دي. یو خوا احتجاج روان دي، بل خوا بیا حکومت لارې تړلې دي او سوداګر هیڅ قسم کاروبار نشي کولای. حکومت ته دا اپیل کو چې سیاسي حالت ټکړي چې پانګوالو اعتماد بحال شي. نوموړي په وینا د 100 میاشتو راهیسې د سټاک ریکارډ دا ښیي چې بهرنۍ پانګونه ډېره کمه وه، خو داخلي یا د هیواد دننه خلکو په سټاک کې پانګونه زیاته شوې وه او ځکه د پاکستان سټاک ایکسچینج کې کاروبار په پورته روان و. د هیواد دننه سیاسي استحکام د اقتصادي ودې لپاره څومره ضروري دی؟ د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ضروري دی او چې سیاسي اړې ګړې وي نو د هیواد اقتصادي هلې ځلې هم ودرېږي.
کله هم چې په یو ملک کې پولیټیکل سټیبلټي وي، سرمایه‌دارانو ته یقین وي حکومت چې کوم دی یو خاص پیریډ د پاره وي، دې دوران کې به د دې په پالیسي کې څه کوم دی نو هغه چینج نه راځي. دغسې که په ملک کې گورننس ټیک نه وي، پولیټیکل سټیبلټي نه وي، نو نه صرف کم لوکل انویسټرز چې دي بلکې فارن انویسټرز چې دي نو هغه هم یریږي، هغه انویسټمنټ نه کوي. انویسټمنټ نه کولو مطلب دا دی چې په ملک کې بے روزګاری عام کېدل، په ملک کې غربت سیوا کېدل، دا بیا د دې یو عام نتیجه وي.
د اقتصادي چارو پوهانو ټینګار کړی دی چې حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ روان بحران د خبرو اترو د لارې حل کړی شي چې پانګوالو باور بحال شي او کمزور اقتصاد نور ونه غورځيږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت په هغه نظام کې د بدلون خبره کړې چې له مخې به یو چاته سرکاري نوکری ورکول کېدله. حکومت وایي اوس په سرکاري نوکری یوازې د میرټ یا قابلیت پر اساس ورکول کېږي. حکومت دا راز ویلي چې یو سرکاري ملازم مړ شي نو ضرور نه ده چې دغه د کورنۍ یو غړي ته به هم سرکاري نوکری ورکول کېږي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د نوکرو لپاره د کوټې نظام ختم کړی. د نومبر په 14 د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو سرکاري ملازم کونډه یا اولاد به د اشتهار پرته او د میرټ خلاف عرضی یا په دایمي توګه په سرکاري نوکرۍ نه اخیستل کیږي. د اعلامیه په وینا د اوپن میرټ بغیر تقرری د پاکستان د اساسي قانون پر ضد ګڼل کیږي او حکومت دا پریکړه د سپریم کورټ د حکم پر اساس کړی ده. خیبر پختونخوا حکومت کې سرکاري نوکرو لپاره د کوټې ختمېدو په اړه د سوات خوازخیلی 29 کلن عبدالله مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې استاذي مسلک خپلول غواړي. د کوټې نظام ختمولو حکومتي ګامې هم ستایلې. د نوموړي په وینا د کلونو راهیسې د اهلیت سره سره د کوټې له وجې د سرکاري نوکرۍ ترلاسه کولو کې ناکامه پاتې شوی دی.
زما تعلیم چې دی نو ایم اے بی ایډ دی، ایم اے ایډ مې هم کړ دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه اوسه پورې مونږ ته څه نوکری میلاو نه شوه. سړی تعلیم وکړي د شپاړسمه پورې خو میرټ ته برابرې، خو د بدقسمتۍ د وجې نه دغه ټیسټونه ټي ایس دی او کله ایم ټي ایس دی او کله یو شیز دی کله بل شیز دی، په دغه کې شپارشونه وغیره دي جو اوسه پورې پکې زموږ نمبر نه دی راغلی. نو
بلخوا په دې اړه پیښور کې د بشري حقوقو فعاله نادیا خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل دوی باور لري چې د اوپن میرټ په بنیاد تقرری به د حق لرونکو کسانو لپاره د حق ترلاسه کولو لاره هواره کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا پریکړه باید په ټولو څانګو کې په مساوي توګه عملي کړل شي.
کوټې ضرورت اوسم کې دی شي، مطلب دا ینګ چیره یو کس د غاښولو آن جاب ډیوټي کې انتقال وشولو، بیا خو په کار دي چې دغه سیټ بنه او اگر کیپیبل کوم کاس دی نو دغه فیملی ته ممبر ته ځای میلاو شي. راغله شهیدانو اوس کوټې پورې خبره، نو اگر شهیدان کوم دی هغه 65 دی یا دغه دی 71 والا دی، نو دغه کوټه په کار دي چې اوس خاتم شي. دی هغه نسل کوم دی اوس دویم دی یا دریم نسل روان دی، هغه سفارش هم دی خدا دې اوپن میرټ سره موته یو هوپ ملوي.
د خیبر پختونخوا ملکن اوسیدونکو اماد خان بیا وایي د ډېرې مودې او امتحانونو وروسته په سرکاري نوکرۍ پځای شوی. د نوموړي په وینا چې اوس په سرکاري سکولونو کې د مانیټینګ افسر په توګه خپلې ذمهواري ترسره کوي او په تیرو وختونو کې د کوټې له وجې د څو نوکرو لپاره اپلای نه کوله. هغه د اوپن میرټ پریکړه د مستحقو کسانو لپاره ګټوره بولي.
د جاب کوټې فائده د عام عوامو یو مخصوص طبقې ته او د هغې په وجې میجورټي محرومه پاتې شي. بل طرف ته اوپن میرټ یو کلاو میدان دی کنه چې هر څوک پکې د خپل صلاحیتونو مطابق مخکې تللی شي. داسې ډېرې موقع راغلي دي چې ما د کوټې د وجې جاب ته اپلیکیشن نه دی جمع کړی، ځکه چې ما به په خپل ذهن کې یو تاثر جوړ کړو چې دا کوټې والا جاب دی نو دا ماته نشي میلاوېدی یا د دې د میلاوېدو چانسز ډېر کم دي. نو انشاءالله امید لرو چې د دې فیصلې له کبله به د صوبایي کوټو ترمنځ چې کم ډسکریمینیشن دی هغه به کو ختم نشي نو چې محدود یا کم ضرور شي.
پیښور کې په سرکاري سکولونو کې د سلورم گریډ ملازم اکبر خان بیا وایي چې د حکومتي پریکړې پر ضد نه دی، خو غوښتنه کوي چې د سلورمې درجې ملازمینو لپاره هم د ځانګړي پیکیج بندوبست وشي. د قانون پیلوونکو ادارو شهیدانو کورنو په څیر د کلاس فور ملازمینو لپاره هم ځانګړي کوټه دی ورکړل شي. د نوموړي په وینا د دوی د کورنۍ سره د مړینې وروسته هیڅ ډول مرسته نه کیږي او دا عمل د دوی سره ناانصافي ده.
مطلب دا دے دل حکومت یو بل مسالم راوی تل چ شهدا تا کی تومرا جدا شهدا دی زمو مرګری د شنګردی کی وفات شي نو دا غی باندې دا کوټه لاګو ده. بل دی و جدا این سره آزاد دی نو این سره خوډی شي زونه آزاد دی زما تنخوا د سیکریټ تنخوا کی وګور د زمکه د اسمان فرق دی 30,000 تنخوا ل ماغا 6,000 اخلي دا این پاکستان سره دام آزاد دی ډیسکریمینیشن دی این او قانون دا و جی دا این پاکستان خبره کوي ضرور د سٹیټ اف پاکستان ملازمین وټولی برابر نو صرف د یو طرف
د خیبر پختونخوا حکومت دا پریکړه د میرټ را جوړولو لپاره ډیر خلک یو مثبت ګام بولي، خو ځینې ډلې خلک بیا وایي چې دا پریکړه باید د ټولو خلکو لپاره یو شان عملي کړل شي او چا سره پکې بې انصافي ونه شي. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو، په پکتیا کې ځینو سوداګرو وړې کارخانې جوړې کړې دي چې وایي پر شخصي ګټو سربېره د یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابر شوې ده. په دې کارخانو کې اکثره زړې اوسپنې ویلې کېږي او له هغې بیا نوي شیان جوړېږي. د کارخانو ته ځینې خام مواد له ګاونډیو هېوادونو هم واردېږي. ځایي چارواکو ویلي چې په پکتیا کې دا مهال شاوخوا 40 وړې فابریکې او کارخانې فعالې دي چې ګڼ کسان پکې کار او مزدوري کوي. د موضوع تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې او ورپسې مو ستاسو لپاره د ګلا جان په غږ یوه ولسي سندره هم ساتلې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي.
په دې فابریکه چې نږدې $100,000 پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅانه لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچیرې حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه مالی ملاتړ وکړي، نو خپل کاروبار لویولی شي چې ورسره به د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړوو په زراعتي بخش کې، دلته موږ د نوپال پالې جوړوو او د دوپال جوړوو او د ترالو د حکومت جوړوو
دوباره. بیکاری در افغانستان د نورو سیمو پشان پکتیا که همزوانان لستون زسر مخامخ کری. خود ده فابریکی کارگر وای چه پا ده زای که تر کار موندن اروس ده جوگشی وی چه خپل و کرانوی سر سنات سم رسته و کی یو تن کارگر نجیب الله ویل
مخی مکار نو کرده دلتا راغلی و لومده سر که دشپک میاسی مکت ترنیر را کلسی بده بخاکی وست ده ده گرمش مسلکی کارکون کی و دلتا خماش را کول کی دلتا دمگ زندگی دلتا خ جوڑه ده وست کورنی ساتان پیکاو پا هم ده ماش بزریه من.
پا افغانستان او خاصتان پکتیا که ده دار اول کارخونه او فابریکوی و بلخی گنه دا بلل که گی هاگ زره وسپنه چه پخواه به هر تبلل که ده او پا دیر ناچی زبایه بخرسی ده اوز پا دیر فابریکو که ورزین ده کار وسایل جوری گی. یو بل کارگر بشیر احمد ویل
سرک داخل دی افغانستان وسپنه بیا دلته موږ زړه کمانه استعمالو نه وسپنه استعمالو چې د روس ناراضي نو دا وسپنه د اول لته کټای کیږي بیا هم وروسته د اسلا پروسه تسمین سیغل لپاره بیا د ګرمول کیږي تقریبا د 15 شپږو پرسونه د تیریږي هم وروسته ماده کیږي بیا وروسته د برتمو کو دوباره پالش ورکو صفای ورکو رنگ کیږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خونی مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګر او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګ غونه تا پام ډیر شوای. د صنایع او معدن خونی مشر فضل الدین جلالزی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطه فابریکې موجود دي. دلته په صنعت باندې بوخت او کار کې الحمدلله وضعیت سناسه نسبتا ښه شوې دي. اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې.
بلور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
I'm not giving up.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.